السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د چنګاښ یا سرطان 28 او د جولای 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له امله مجبوره شوي چې هغه هیواد ته د تازه میوو او سبزیجاتو صادرات ودروي. د دې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي بیگانه وخته ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا پر 12 قلمه میوو او سبزیجاتو د پاکستان تعرفې ان تر 15 چنده لوړې شوي دي.
تعرفا وضع کړی ده چې تقریبا په بعض مواردو کې 10 چنده 15 چنده جګه تلې ده، او دا د افغاني تجارانو په وس نه ده پوره چې دومره مالیه ورکړي او دومره تعرفا په ځان باندې تطبیق کړي. نو په دغه خاطر پلسنه مو وکړله چې صادرات بند کړو او د دې دپاره په داخل کې تدابیر ونیول شي.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي په اړه یې خپلې اندېښنې له پاکستان سره هم شریکې کړې خو منفي ځواب یې ترلاسه کړی. د نوموړي په خبره پاکستان استدلال کوي چې دغه تعرفې یوازې پر افغانستان نه دي زیاتې شوي، بلکې پر ټولو هیوادونو چې پاکستان ته صادرات کوي زیاتې شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د اوړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم دی، د سبزیجاتو ترڅنګ د تازه میوو د صادراتو په وړاندې سخت اقدامات کوي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر کرنډیکر په ننګرهار، کونړ، لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو خبر ورکړی دی. نوموړی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ مراتب څرګندوي، او د دې ترڅنګ یې ویلي چې له زیانمنو سره به د خوراکي موادو، اوبو او نورو اړینو توکو مرستې وشي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 250 کسان مړه او 350 نور ټپیان شوي دي. چارواکو همدارنګه ویلي چې په ختیځو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره نقد دی او د خوراکي موادو مرستې شوي. تر دې مخکې اروپایي اتحادیې هم ویلي وو چې د سیلاب ځپلو سیمو وضعیت له نږدې څاري او د زیانمنو شوو لاسنیوی به وکړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د کابل جلال آباد د لوی لارې اړوند د نظر آباد پله لپاره چې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله یې یوه برخه ویجاړه شوې، د یوې بدیلې لارې د رغولو خبر ورکوي. د وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په سیمه کې د بدیلې لارې په پرانیستو سره دغه لویه لاره بیرته د وسایطو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د دې وزارت د رسنیز دفتر په وینا سرپرست وزیر محلا محمد عیسی ثانی د ننګرهار د ټولګټو ریاست تخنیکي ټیمونو ته لارښوونه کړې چې دغه پل ژر تر ژره په اساسي ډول ورغوي. په ننګرهار کې وروستیو سیلابونو پر ځاني زیانونو سربیره د خلکو شاوخوا 400 کورونه هم وران کړي او لارې ګودرې بندې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی او له دې سره یې په لاس ویګاس کې پلان شوی وینا هم لغوه شوې ده. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل چې د بایدن د کورونا ویروس نښې نښانې خفیفې دي، خو د ګوښوالي لپاره خپل کور ته لیږدول شوی او له همغه ځایه به چارې مخته بیایي. د بایدن ډاکټر ویلي چې هغه ته ټوخی، د پوزې بهېدا او د ستړیا احساس پیدا شوی، خو تبه نه لري. بایدن چې تل د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي، داسې مهال کورونا کېږي چې امریکا کې ټاکنیز کمپاینونه حساس پړاو ته رسیدلي دي. او روسیې او اوکراین تایید کړی چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د بندیانو نوې تبادله ترسره کړې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ټیلیګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د 190 بندیانو د تبادلې په دې پړاو کې هر یو لوري د یو بل 95 بندیان آزاد کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د دغو بندیانو تبادله تایید کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پاکستان د بنو د برید په تړاو د طالبانو سفیر احضار کړی، خو طالبان بیا له ترهګرو ډلو د ملاتړ هر ډول تورونه ردوي.
دا چې دلته د ترورستانو مرکزونه دي، د افغانانې ولې نه وي؟ دا څلوېښت میلیونه انسانانې ولې نه وي؟ که د تاسو سره رښتیا د دې هر څه غم وي، په ډیپلوماتیک ډګر کې را وړاندې شي.
کابل کې د پاسپورټونو د ویش د دریو نورو څانګو پرانستل، خو خلک لا هم له دې بهیره سر ټکوي.
مخکې مې د پاسپورت اخیستلو لپاره پر مخه نفري کړی و، خو تر اوسه پورې ما ته نه چا زنګ ویلی دی نه ما ته چا ویلي دي، خو زه پاسپورت ته ډېر زیات ضرورت لرم.
د کندهار میرویس روغتون ته ورځو، هلته په شری د اخته ماشومانو شمیر ډېر شو.
دریم ورځ باندې طرفانو دغه نشره ایده.
او د متحده ایالاتونو د پاوز مرکزی قمندانی وایي داعش غواړي په عراق او سوریه کې بیا ځان منسجم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونې د سر راپورته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د طالبانو لوړپوړی ډیپلوماټ هزار کړی او هغه ته یې په بنو کې د وروستي برید په تړاو د پاکستان احتجاج وړاندې کړی دی. په بنو کې د پاوز پر یوه مرکز د دوشنبې د ورځې په برید کې چې پړای د حافظ ګل بهادر ډلې منلې، د پاکستان د پاوز په وینا اته پوځیان وژل شوي دي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر چمتو کېدو د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې غبرګون نه دی ښوولی، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یې تر دې مخکې په یوه غونډه کې د لویدیځ هغه تورونه بې اساسه وبلل چې وایي په افغانستان کې ترهګرې ډلې فعال مرکزونه لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که یو شمېر هیوادونه او لویدیځوال دې ته چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې ترورستان مرکزونه لري، بشري حقوق او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي، جدي اندېښنې لري، نو را وړاندې دې شي او په کابل کې د خپل سفارتونه بېرته پرانیزي تر څو پر وضعیت له نږدې څارنه وکړي.
داسې دلته د ترورستانو مرکزونه دي، دلته د تنظیمو مرکزونه دي، دلته د نورو دي، د افغانان یې ولې نه ویني؟ دا څلوېښت میلیونه انسانان یې ولې نه ویني؟ دا دلته موجود سفارتونه یې ولې نه ویني؟ دا ډیپلوماتان یې ولې نه ویني؟ دا سیاحین یې ولې نه ویني چې تېره لس زره کیلومتره لرې نه ویني؟ که د تاسو سره رښتیا د دې هر څه غم وي، خو بیا راسې خپل سفارتونه خلاص کړي، په جرات ته کار واخلي، په ډیپلوماتیک ډګر کې را وړاندې شي، هر څه له نږدې نه وویني، مشاهده یې کړي.
ښاغلي متقي دغه څرګندونې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی ریاستونو د چارو د ارزونې یوې غونډې ته کړي چې د وینا یوه برخه د هغه مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. ښاغلي متقي په دې اړه د لویدیځ قضاوت تر پوښتنې لاندې راوست او زیاته کړه هغه معلومات چې دوی یې د خبره د افغانستان له دښمنانو او د یو شمېر کړیو څخه چې هغه یې مغرض یې کړی و بللې ترلاسه کوي، هغه د مستندو معلوماتو په نوم خبروي. خغلی متقی په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالو مرکزونو په اړه ادعاوې بې اساسه بولي چې اسلام آباد پرون چهارشنبه یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د بنو د برید د بشپړو پلټنو او پکې د ښکېلو کسانو پر ضد سمدستي قوي او اغیزناکه اقدامات وکړي او هم د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستان د دا ډول حملو د تکرار مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیالې وزارت ته ورغوښتی و او د دغه برید په تړاو یې ورته سخت احتجاج وړاندې کړ. په بنو کې د پاوز په یوه مرکز د دوشنبه د ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې د جیش الفرسان محمد ډلې اخیستی، د پاکستان د پاوز په وینا اته پوځیان وژل شوي دي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د حافظ ګل بهادر ډله د دغه برید مسؤوله بلل شوې او ویل شوي دا ډله چې په افغانستان کې میشته ده د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي تر څنګ په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې لاس لري چې په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي او د قانون د تنفیذ د ادارو غړي وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر هم د سیشن بی پورس په واشنگتن کې په یوه خبري غونډه کې په پاکستان کې د وروستي برید په تړاو دی وی پوښتنې په جواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت څخه په کراتو غوښتي دي چې دا مسله یقیني کړي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې د بریدونو لپاره کار وانخلي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات سیمې ته د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره ګډې ګټې لري. دا لومړی ځل نه دی چې اسلام آباد د طالبانو حکومت د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنوي، بلکې له دې مخکې هم د دا ډول بریدونو په تړاو په کراتو پر طالبانو ورته تورونه لګولي، خو د طالبانو حکومت د دغو تورونو د ردولو تر څنګ ویلي چې پاکستان د خپلې امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي او په دې برخه کې د پاتې راتلو ګوته د نورو ته نه نیسي.
و هم اوریدل چې د پاکستان چارواکو په بنو کې د روسي برید په تړاو د طالبانو لوړپوړی ډیپلوماټ هزار کړی او هغه ته خپل احتجاج وړاندې کړی دی. بل ورته د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې د دوه درېمې غونډې وښوده چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو او لویدیځو هیوادونو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي چې د دې غونډې په اړه یې بې باوري زیاته کړې. په راپور کې راغلي چې لویدیځو هیوادونو د دوه په درېمه غونډه کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار درلود، خو برعکس بیا چین او روسیې په غونډه کې د طالبانو پر حضور ټینګار کاوه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ستونزو ته د اغېزمنو حل لارو موندلو لپاره اړینه ده چې ښځې او نجونې خپلو حقونو ته لاسرسی ولري. په دې اړه تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د دوحې له دریو غونډو وروسته د امریکا د سول انسټیټیوټ په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې د دریو میناستې په ګډون دغو غونډو ډاډمنې پایلې نه درلودې او ګډون کوونکو هیوادونو یوازې د دا ډول غونډو پر دوام هوکړه کړې ده. په دغه راپور کې چې سه‌شنبه خپور شو ویل شوي چې د دوحې دریمه غونډه ښیي چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی چې د دې غونډو په اړه بې باوري زیاتوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ لیکلي چې چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه اعلان کړی چې د طالبانو له حضور پرته به په دغو غونډو کې ګډون ونه کړي، خو د یاد انسټیټیوټ په ټوکو لویدیځو هیوادونو بیا په وار وار د بشري حقونو پر موضوع ټینګار کړی او دوی د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط ګڼلی دی. راپور زیاتوي لویدیځو هیوادونو په یو ګډ لیک کې چې په بشپړه توګه نه دی عامیالنې شوی، د دوحې له درېمې ناستې مخکې د دې غونډې پر اجنډا او بهیر نیوکه کړې. په راپور کې راغلي چې فرانسې، بریتانیا او کاناډا هم دغه لیک لاسلیک کړی او خبرداری یې ورکړی چې ښایي په دې غونډو کې خپل ګډون کم کړي. په راپور کې راغلي چې د دوحې د درېمې ناستې په څیر غونډې طالبانو ته رسمیت وربخي او د هغوی ځپونکي تګلارې پیاوړې کوي. د دې څېړنیز راپور پر بنسټ ملګرو ملتونو هڅه وکړه چې طالبان قانع کړي چې په دې غونډه کې ګډون د دوی په ګټه دی. له همدې امله د دې سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیالې روزمرې د کارلو چې د غونډې مشري پر غاړه درلوده وویل چې تر دې غونډې مخکې په کابل کې له طالب چارواکو سره کتلي دي. دغه انسټیټیوټ وایي د افغانستان د یوازیني استازي په توګه د طالبانو بلنه په دې غونډه کې د ګډون لپاره د هغوی له شرطونو څخه وه چې په دې غونډه کې د مدني ټولنې او ښځو د استازو نه ګډون او د غونډې له اصلي اجنډا څخه د ښځو د مسلې لرې کول د دغه انسټیټیوټ په خبره د طالبانو په ګټه یو مثبت امتیاز و. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاتوي چې ملګرو ملتونو د طالبانو په غوښتنه او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو او د چین او روسیې په څیر د سیمه ییزو قدرتونو اړینو ګټو په پام کې نیولو سره د دوحې د درېمه غونډې په اجنډا کې پر اقتصادي او د نشه یي توکو پر مسلې بحث وکړ. په راپور کې راغلي چې د دوحې غونډې موخه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې موندل و، خو داسې ښکاري چې نه طالبان او نه هم په دې غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه د طالبانو د تګلارو په اړه نتاف ښیي. طالب چارواکي تر دې دمه د دوحې د درېمې ناستې د پایلو په اړه چوپه خوله پاتې دي، پرته له هغې دا و چې نړۍ د دوی پیغامونه اورېدلي او منلي دي. دوی ان په راتلونکو غونډو کې د ګډون ژمنه هم نه ده کړې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدي وایي چې د افغانستان د ستونزو حل د دې هیواد دننه دی.
د دې سره بحث په دې کې نه دی چې دوی داسې ولي، د دې سره بنیادي بحث په دې کې باید شروع شي چې تاسو په کوم مشروعیت د دولتي وسایلو په استعمال باندې دا یا یا هغه کوي. که چېرته طالب ته اکوړې مولوي مقفه ورکړي وي چې د ښځو د جنکو تحصیل د تر شپږمه پورې وي، دا د هغې فتوا ده، دا په دې ناستو او ولاړو باندې نه تبدیلېږي.
د بشری حقونو فعال ظریف غفاری ازادي راډیو ته وویل
برنامه هایی که جامعه بین الملل بیرون حضور زن افغان، صدای زن افغان،
هغه پروګرامونه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو له حضور او د ښځو د غږ پرته مخ ته وړي هیڅ مثبته پایله نه لري، خو تر اوسه یې نه ده لرلې. موږ وینو چې له دې غونډو څخه کلونه تیر شول، خو لا هم نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي.
حداقل مکتب، دروازه مکتب بروی دختر افغان باز بکنه.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ملګرو ملتونو د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل په موخه د دوحې درې ناستې ترسره کړې چې په تېرو دوو کې طالبانو ګډون نه درلود.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو په افغانستان کې د پاسپورت اړوند یو راپور ته. د طالبانو د پاسپورت ریاست په دې وروستیو کې په کابل کې اعلان وکړ چې د پاسپورت د ویش لپاره یې درې نورې څانګې هم پرانیستې، خو د پاسپورت متقاضیان به شکایتونه لري او وایي چې له اوږدې مودې راهیسې په تمه وي، خو بیا یې هم په اکثرو مواردو کې عریضو ته ځواب نه ویل کیږي. تفصیل لا به د سپوږمۍ راوړو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د عمومي ریاست له دې ادعا سره سره چې د پاسپورت د ویش ادارې ظرفیت لوړ شوی، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو انتظار وروسته هم پر دې نه توانېږي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي. د کابل اوسیدونکي مهناز وایي چې پرېکړه یې کړې چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړه شي، خو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره یې د تېر یو نیم کال هڅې بې پایلې وې.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې وضعیت ورځ په ورځ د ښځو او نجونو لپاره سختېږي. زه غواړم له خپلې کورنۍ سره پاسپورټ واخلم او د خپلو زده کړو د دوام لپاره یو ګاونډي هېواد ته ولاړ شم. یو نیم کال ووت خو تر اوسه مو پاسپورټونه نه دي ترلاسه کړي.
پاسپورټ بګیری
د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
مخکې مې د پاسپورت اخیستلو لپاره پر مخه نفرې کړی، خو تر اوسه پورې ماته نه چا زنګ ویلی دی نه ماته چا ویلی دی، خو زه پاسپورت ته ډېر زیات ضرورت لرم.
خو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست مشر مولوي عبدالکریم حسیب په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د پاسپورټونو د ویش ظرفیت لوړ کړی او په ورځ کې تر 2000 پاسپورټونه په پلازمېنه ولایتونو کې پر غوښتونکو ویشي. هغه زیاته کړې چې د لا ډېرو اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه به د چنګاښ په 28مه د کابل په بېلابېلو سیمو کې د پاسپورت د ویش درې نور نوي مرکزونه هم جوړ شي.
لومړی څنګه په دارالامان کې، دویمه په کلی زمان خان کې، او درېمه په تنګي ترخیل کې. هر څنګه به په ورځنی ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي چې دغه مرکزونو آنلاین سیټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصيږي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په تیرو دریو کلونو کې څو ځلې د تخنیکي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د پاسپورټونو ویش درولی، او دغه شان په دې پروسه کې د فساد د شتون ادعاوې هم موجودې دي چې د طالبانو د پاسپورت ریاست تل دا ادعاوې رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو غوښتونکي ډېر شوي، خو دوی تل د پاسپورټونو د ورکړې له پڅ بهیر شکایت کړی او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې د پاسپورت د ویش پروسه چټکه کړي. د پاسپورت یو شمېر غوښتونکو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کاري فرصتونو د نشټوالي، امنیتي ګواښونو او د نجونو د زده کړو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له کبله غواړي پاسپورټونه ترلاسه کړي او له هېواده ووځي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز مرکزی قمندانی سنت کام وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش هڅه پیل کړې چې په عراق او سوریه کې بیا ځان منسجم کړي. نور له نوریاس نوریا ورو.
د امریکا د پاوز مرکزی قمندانی سنت کام وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش هڅه کوي چې سکل په عراق او سوریه کې خپل بریدونه دوه چنده زیات کړي. سنت کام پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د داعش لخوا زیاتې شوې حملې ښیي چې دا ډله هڅه کوي چې په سیمه کې د څو کلونو له کمزورتیا وروسته خپل ځواک بیرته پیاوړی کړي. د اعلامیې له مخې داعش د روان 2024 کال د جنوري د جون میاشتې تر دېرشمې پورې په عراق او سوریه کې د 153 بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه اخیستو په شرط اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې داعش په تیر 2023 کال کې په سیمه کې ټول ټال 122 بریدونه ترسره کړي وو. د امریکا مرکزی قمندانۍ همدارنګه ویلي چې د داعش د وړتیاو د زیاتوالي د مخنیوي په هدف له خپلو شریکانو سره د دې ډلې پر ضد ډېر عملیات سرته رسولي دي. د سنت کام په وینا په دغو عملیاتو کې چې امریکایي ځواکونه د عراق د امنیتي ځواکونو او د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په ملتیا د داعش په وړاندې ترسره کړي، په نتیجه کې د دې ډلې 44 وسلوال وژل شوي او 168 نور نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د متحدو ایالاتونو له ملاتړ برخمن د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو له ائتلاف سره د داعش له 1000 زیات غړي بندیان دي. د راپور له مخې د 2000 د بهرنیو هیوادونو اتباع دي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف په سوریه کې د داعش وروسته یاده د 2019 کال په مارچ میاشت کې ونیوله. د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې لس کاله مخکې په 2023 میلادي کال کې په سیمه کې خپل موجودیت اعلان کړی و، د ځواکمن کېدو په اوج کې د عراق، موصول او د سوریې رقعه لاندې کړی و. وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ له څه باندې 80 هیوادونو جوړې وې ائتلاف په وړاندې مبارزه پیل کړه، چې په نتیجه کې دې ډلې د 2018 میلادي کال په ډسمبر کې د موصول او رقعه په ګډون 95% له لاسه ورکړه. ویل کېږي چې د داعش پټې ډلې تر اوسه په عراق او سوریه کې فعال دي چې د یو شمېر هېوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
له خبرونو ور آخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو، خو اوس راځو دې راپور ته چې په هرات کې یو شمېر ډوډۍ پخوونکي یا نانوایان وایي د طالبانو حکومت د ښاروالۍ له پرېکړې چې د یوې ډوډۍ بیې له 100 افغانیو اتو ته راټیټه کړې ده خوښ نه دي، خو عام خلک بیا له دې پرېکړې خوشاله ښکاري.
په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ د احتکار د مخنیوي او د توکو د بیو د کنټرول کمیسیون د چنګاښ په 24مه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د یوې ډوډۍ بیه 8 افغانۍ او وزن یې 260 ګرامه ټاکلی دی. ښاروالۍ دغه شان له ټولو ډوډۍ پخوونکو یا نانوایانو غوښتي چې ډیجیټل تله وکاروي او پاکوالي ته پام وکړي. خو له دې پرېکړې درې ورځې وروسته په هرات کې ځینو نانوایانو د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په اړه غبرګون ښودلی او وایي چې له دې پرېکړې ناخوښ دي. یو له دوی ابراهیم وایي که هر څومره له دې پرېکړې وروسته د خلکو د پیرودلو توان لوړ شي او دوی ډېرې ډوډۍ وپلوري بیا به هم دوی ډېره ګټه ونه کړي. د ده په ټکو څومره چې خرڅلاو ډېریږي دوی به ډېر د سون توکي کاروي او ډېر کار به کوي او هم به خپلو کارګرانو ته ډېر ماشونه ورکوي چې ګټه به یې کمیږي.
دا ستونزې ډېروي که موږ یوه ډوډۍ وپلورو یا د پیرودونکي حق موږ اخلو او یا زموږ حق پیرودونکي اخلي، بیا هم څه چې حکومت پرېکړه کړې وي نرخ درې درې میاشتې وروسته تمدیدېږي، خو د اوس لپاره د قناعت وړ نه دی.
په هرات ولایت کې یو بل ډوډۍ پخوونکی احمد شاه هم وایي چې د بیې د کمښت او د وزن د کموالي له امله د ډوډۍ په بیه کې ډېر بدلون نه دی راغلی، خو د نانوایو او د هغوی د پیرودونکو په حسابونو کې جنجال رامنځته شوی دی. هغه ازادي رادیو ته وویل
هر څه یوې خوا ته دا یو جنجال رامنځته کوي چې د 260 ګرامه ډوډۍ بیه 4 روپۍ ده، پخوا د 210 ګرامه ډوډۍ بیه 10 روپۍ وه، په 10 ګرامو یې 2 روپۍ کمې کړې، دا 2 روپۍ خپله یو جنجال دی.
د هرات وطن اوسیدونکو جاوید احمد او اسد هم د طالبانو حکومت پر ښاروالۍ نیوکه کوي او وایي چې د ډوډۍ د وزن او د هغې د بیې د راټیټولو په پرېکړه کې خلکو ته کومه ګټه نه رسیږي.
دا اوس دومره توپیر نه دی، که موږ نرخ او وزن پرتله کړو بیا هم یو شان دی، دا نو موږ نه خوشحاله کوي.
دا چې د هرات د ډوډۍ نرخ ټیټ شوی ده دا د هرات په د هرات خلک په حالت کې هیڅ فرق نه کوي، کله یو خوا د قیمت ټیټ شوی ده بله خوا د آرت وزن ټیټ شوی ده، دا هیڅ توپیر نه لري د خلک په حالت.
د دغو نیوکو په اړه مو د هرات ولایت د والي له ویاند نثار احمد الیاس او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس احمد الله متقی نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې خلکو په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ له پراخېدو شکایت کړی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبری مجلې د پای راپور راخلو. په کندهار کې د میرویس حوزوی روغتون مسؤلان وایي چې په ماشومانو کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه دغلته اندېښنې زیاتې شوي او بسترونه هم په همدې ماشومانو ډک دي. تفصیل صادق رښتینی اورو.
د میرویس حوزوی روغتون د ماشومانو په دیواد کې ټول بستر سوي ناروغ ماشومان د شری په ناروغي اخته دي. شری یو ساري وایروسي ناروغي دي چې پر اخته کس باندې سری کوچني دانې راخیږي او ورسره شدید تبه هم وي. عثماني چې د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه خپل ماشوم میرویس روغتون ته راوړی وای لتی رشل ورځ رئیس مریض دی او د شری نشي سرګند سی بي
پد زوج د شل ورځ کی چې دغه مریض دی یو ورم راو وخت می بستر کو ل کومو تاو او تبو څلور ورځې بستر کړو بیا می کورته یو کور یو تاسو مو برته راو دلته دلته سمراو په یو څه هغه جوات ټول سی هغه وختي مرزي ول درې مرز بعد من طرف منو صدا مشره ده کو کیو بل مرز لرو هر وخت هغه ست کوم چا لاغه وی وس نن دلیا و مرز دلیا راغلی انده دوین وری بستر
بل خو د کندهار د میرویس روختون د ماشومان د څنګه مشر عنایت الله حکیمی وایي یوازې په تیر یوه میاشت کې په شیری ناروغۍ اخته شدید 115 ماشومان بستر کړي او 300 ماشومان یې د سراپا په شکل تداوي کړي دي. هغه زیاتوي چې د دغو ماشومانو ډیره برخه له ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو راوړل سوي دي. ډاکټر حکیمی زیاتوي چې هر کال د هوا په بدلېدو سره په شیری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر زیاتېږي چې اصلي لامل یې د کورنیو لخوا ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي.
میرویس افزوی رفتون ته په تیره میاشت کې 115 موږ مریض بستر درلود. همدارنګه تر 300 شاوخوا ته مو اوکیډي درلوده په سرافه شکل چې هغه کور ته رخصت شوي دي. نو په تیره میاشت کې 115 مریض موږ د سرخکان مزل درلوده چې په دې کې زیات واقعه چې سوله د کندهار د ولسوالۍ څخه او د کندهار په نایو کې چې ډېر مریضان راتلل مراجعه کوله د لوی ولی ساحې څخه راتلل.
یو شمیر نورې میرمنې چې ماشومان یې په شیری اخته سوي وایي په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او هلته روغتیایي خدمتونو او د ماشومانو لپاره د لومړنیو اسانتیاوو نشتوالی د دې لامل کیږي چې ماشومان یې د شیری په ګډون په بېلابېلو ناروغیو اخته سي. بي بي ګوله چې د خپل ناروغ ماشوم سره راغلې وایي
بیا چې مې راوستې بیا د دې اخته سو په شیری په مریضي بل چیغې والې څه بیا کېدلې بیا یې مې دلته راوستې دلته یې دغه کېږي تداوی کېږي
د نورزلا په نوم یو بله میرمن وایي یو ځلې خپله لور په کندهار ښار کې په یو خصوصي روغتون کې بستر کړې وه خو د څو ورځو تېرېدو وروسته یې لا هم تبه درلودل چې اوس یې میرویس روغتون کې بستر کړې. د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې د شیری ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د واکسیناسیون کمپاینونه پراخ سي او په ځانګړې توګه په لیرو پرتو سیمو کې باید خلکو ته د واکسین د اهمیت په اړه معلومات ورکړل سي. د میرویس افزوی روغتون ډاکټران او مسؤلین هم د شیری ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کورنیو د پوهاوي او د واکسیناسیون د کمپاینونو پراختیا جدي اړتیا ګڼي. د طالبانو له حکومت او نورو روغتیایي ادارو غواړي چې په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي تر څو د ماشومانو روغتیا خوندي وساتل سي. ډاکټران دغه شان له کورنیو هم غواړي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو خدای دې وکړي جوړ او روغ او خوش او خوشاله است. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د یو صوتي پیغام پرېږدم. نوم سردار محمد دی، تخلص مې مظلومیار دی. نو د شهید سردار داود خان په وخت کې د هلمند د کجکي د بند څخه د میوند ولسوالۍ د پاره د کانال نقشه لیدلې ده. نو اوس موږ د داسې سختو مشکلاتو سره مخ یو چې بیخي خالي موږ د څښاک اوبه د 200-250 متره څخه راپورته کوو. د زراعت اوبه نه لرو، هیڅ اوبه نه لرو. موږ د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ یو. نو زموږ د ازادي راډیو څخه هیله غوښتنه دا ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي چې د لوړپورو چارواکو پورې ور ورسیږي. موږ هم د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه کانال باید وخیژي. هم د موسساتو څخه هم د خیریه بنسټو څخه په ټولو باندې زموږ دا غږ دی چې موږ ته دا خدمت وسي.
السلام علیکم، څنګه جوړه بخیر؟ ولا په افغانستان کې بیخي وضعیت سره خراب دی. بالا ټکرونه او دا شان خو د اخترو کې هم سره زیات دي او بس موږ معاشات بند تر اوسه خو د یوې میاشتې راکړې دا نور بند دي. ولا زه دا غوښتنه لرم چې دغه ازادي راډیو چینل ته پورته کړم چې دا زموږ معاشات رایله سي، زموږ معاشات کور ته داسې کارونه سره بند شي. ولا چې بیخي کور کې وړه خلاص شوي دي، بیخي کارونه سره خراب دي.
السلام علیکم، په خیر خیریت بیدار د کندهار نه مې تماس نیولی دی. موږ تازه کړي د پاکستان نه راغلي دي، په کندهار کې یو. نو تاسو نه مننه کوم چې د مرستو بهیر ډېر دغه دی، زموږ رسنۍ اقتصاد ډېر کمزوری دی. نو باید د مهاجرو په باندې دغه وسي د مرستو باید لړۍ باید سپید شي او مرستو شی ورسېږي. موږ په اختر کې هېڅ شی نه درلودی، باید چې د مرستو